السلام علیکم خوږو اوریدونکو، ستړي مشای تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. دا وخت په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال ریډیو د دې غړي په خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربایم. په خبرونه کې بعد پاکستان سیمه او نړۍ یو شمیر ریپورتونه واوري، خو د هر سن وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي. خبرونو سرټکی، د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د یو مشکوک امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې بهرني ترهګر وژل شوی دی. د راپورونو له مخې په پاکستان کې وسلوال طالبان په بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې کارونکي بمونو کې زهرجن کیمیایي مواد ګډوي، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په لړ کې افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل کې دی. اوست مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې نن سهار د شمالي وزیرستان په دتخیلو سیمه کې د یو مشکوک امریکایي بې پیلټ الوتکې په برید کې بهرني ترهګر وژل شوی دی. چارواکي زیاته کړه چې دغه برید په دیګان کلی کې په یو ګاډي او په یو کور ترسره شوی دی. امریکا په ډاګه په پاکستان کې د دغو بې پیلټ الوتکو د بریدونو پخلی نه کوي، خو یو شمیر چارواکي وایي چې په دغو بریدونو کې تر دا مهال یو شمیر د طالب وسلوالو مشران او د القاعده کمانډران وژل شوی دي. د راپورونو له مخې په پاکستان کې وسلوال طالبان په بمی چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې کارونکي بمونو کې زهرجن کیمیایي مواد ګډوي. په پیښور کې د یو روغتون ډاکټر ویلي دي چې د دې زهرجنو موادو له امله د بمی چاودنو زخمیانو ته یو شمیر نور مشکلات جوړیږي او ګڼ شمیر خلک بیا معذوران شي. د بمونو د خونسا کولو د ادارې یو ماهر وایي چې وسلوال طالبان په دغه هیواد کې په اسانه ملاوېدونکو توکو لکه پوټاشیم او نایتروجن کیمیایي موادو ته لاسرسی لري او په دغه بمونو کې کاروي. بلخوا د پاکستان د ځنګلونو د ادارې یو چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو طالبانو د ترهګرۍ د خرچې پوره کولو لپاره د ځنګلونو نه په زرګونو د ونو په وهلو لاس پورې کړی دی. څېړونکي وایي چې د ترهګرۍ د خرچې پوره کولو لپاره ونې وهل او خرڅول د طالبانو غوره طریقه ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په لړ کې افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل کې دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مارک ګراسمن او ولسمشر کرزی ترمنځ د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او د غراس په نورو سیاسي مسلو خبرې شوې دي. مارک ګراسمن پرون افغانستان ته رسیدلی. ولسمشر کرزی د ګراسمن سره د ملاقات نه مخکې د افغان ملي شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل:
د سولې د پروسې او د مذاکراتو خاوند د افغانستان ملت دی. هیڅ پردی هیواد یا نهاد د افغانستان د ملت د دې حق مخه نسی نیولی. افغانستان یو ځل بیا پر هغو اصولو او ارزښتونو تاکید کوي چې لویې جرګې یې توصیه کړې ده.
مارک ګراسمن پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو لپاره باید ډېر زر په قطر کې دفتر پرانستل شي چې افغان وکولی شي چې په خپلو کې د سولې خبرې مخکې بوزي. هغه زیاته کړه چې د دغه دفتر د پرانستلو لپاره باید د افغانستان او قطر حکومتونو ترمنځ رابطې برابرې شي. ګراسمن چې کابل ته د تلو نه مخکې ترکی، سعودي عربستان، متحده عرب امارات او هند ته تللی وو، نن به قطر ته لاړ شي. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر کرزی له یو شمیر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو لپاره یورپ ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جنرال موسازی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر کرزی به اټلی سره د ستراتیژیکو همکاریو موافقه، د فرانس سره معاهده او د برتانیې سره د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون لاسلیک کړي. ښاغلی موسازی زیاته کړه:
دغه درې سندونه عبارت دي د همکارۍ له موافقت لیک او دوه اړخیزو اوږدمهالو همکاریو نه د افغان حکومت او ایټالیا ترمنځ چې په روم کې به لاسلیک شي، د ملګرتیا او همکارۍ تړون د افغانستان او فرانسې ترمنځ چې په پاریس کې به لاسلیک شي، او همدارنګه د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو تړون چې په لندن کې به د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شي.
د موسازی په خبره چې امریکا سره د ستراتیژیک سند پاړه به ډیر زر د دواړو خواو ترمنځ خبرې ترې بیا پیل شي. نن به د مصر د نوي منتخب شوي پارلمان لومړنۍ غونډه کیږي. په تیرو څو لسیزو کې شوې په دې لومړنۍ آزادانه انتخاباتو کې اخوان المسلمین ګوند د ټولو نه زیاتې څوکۍ ګټلې دي. اخوان المسلمین ژمنه کړې ده چې د تیر کال د فروری په میاشت کې د پخواني ولسمشر حسن مبارک د واک لرې کېدو نه پس موجوده پوځي حکومت به په سیاسي حکومت کې بدلوي. د پارلمان په نننۍ غونډه کې به د سپیکر د څوکۍ لپاره هم انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې د ځوانانو د تحریک غړو د پارلمان نه بهر په دې نیت د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی چې باید د حسن مبارک په ضد د ولسي پاڅون په نتیجه کې وژل شوي کسان هیر نه کړی شي. د امریکا سمندري پوز ویلي دي چې د دوی یو بحري بیړه بغیر له حادثې د هرمز تنګي نه تیره شوه او خلیج ته ننوته. د امریکا د پنځمې بیړه یو ویاند ویل چې د هرمز تنګي نه د تیرېدو د معمول سفر ابراهام لینکن نومي سمندري بیړه ترسره کړو. د دې سمندري بیړه دا سفر یو ورځ وروسته له هغې ترسره شو کله چې ایران د خپلې هغه دمکې نه پشا شو چې ویلي ول که چېرته د امریکا سمندري بیړه دغه په ستراتیژیکي توګه مهمې سمندري لارې ته ستنه شوه نو ایران به پرې برید کوي. عرب لیگ د شام لپاره په یو نوې تګلارې د اتفاق اعلان کړی دی. د دغه تګلارې لمخې د شام ولسمشر بشار الاسد باید په دې هیواد کې د پارلماني او ولسمشرۍ د انتخاباتو نه مخکې واک یو مرستیال ته وسپاري او یو اتحادي حکومت جوړ کړي. په دغه پلان د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په یو غونډه کې اتفاق وکړو. عرب لیگ وویل خپل دغه پلان به د ملاتړ لپاره ملګرو ملتونو ته هم وړاندې کوي. اوروسته خبر دا چې د امریکا د یمن د واکا لری کیدونکې ولسمشر علي عبد الله صالح ته د هیواد د ورتګ لپاره د ویزې ورکولو پخله کړې ده. خدای هم ویلي چې دوی د صالح نه تم کوي چې د خپل علاج په غرض به د لږ وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. صالح پرون ویلي ول چې د غواړي چې د طبي معاینه او علاج لپاره امریکا ته لاړ شي. په یو ټلویزیوني وینا کې صالح زیاته کړه چې د خپل ټولو خلکو خوځو او سړونو د خپل تیروتنو په خاطر بخنه غواړي چې د خپل درې دیش کلنې واکمنې په موده کې کړې دي. مشال خبرونو پای
خوږو اوریدونکو دا مجید بابر چې تاسو ته د مشال ریډیو په خبرونه کې د دیګړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل واورئ. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي په کار دي چې د افغان طالبانو سره د روغې جوړې لپاره په قطر کې دفتر زر تر زر پرانستل شي.
اوس باید هڅه وشي چې افغان طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل شي.
پاکستان کې وسلوال طالبان د میاشتې 10 کروڑ روپۍ خرچ کوي. دا خرچه د کوم ځای راځي؟ د کورم ایجنسۍ نه د پارلیمان غړی ساجد توري په دې اړه وایي.
جنگلات دی و سرا مربل دی و سرا مطلب از اغازه که کم منداری خلق و آقای تخکر برون و آقای وچی تولا و سرا و سرا کم درکس دی پاقی که مکمل ده طالبان و کمپلیت ایساره.
او په دیر کوستان که ده تیر کال سیلابونو زپل شوی زمیداران لا هم ده مرستونه بی برخی دی. دوی وای
سین چیزی کنه په دې غاړه باندې کم ازبکیو نه هغه پاکې ختم کړی دی. ډالۍ راغلی دی، سعودي نه، دوبۍ نه راغلی دی، ما ته پته ده انډیا نه، د امریکې نه راغلی دی، لندن نه راغلی دی، خو دلته میلاو شوی نه دی.
دا او نور رپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې بعد مشال مرکه هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ چې تاسو لپاره هر ورځ د خبرونه د سهار په 9 بجې چې د پیښور په وخت باندې دغه ټیم ټاکل شوی دی. د پیښور په وخت 9 بجې شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. په خبرونو کې مهم واوریدل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګروسمن د سولې د خبرو د ګړندې کېدو په لړ کې په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د سمدستي پرانستلو غږ وکړ. ګروسمن د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې په یو خبری کانفرنس کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړي دي چې تفصیل یې نوریاس نوری تر وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن وایي له طالبانو سره د خبرو د بهیر د ګړندې کېدو لپاره د ته اړتیا ده چې هر څومره ژر په قطر کې د هغوی دفتر پرانستل شي. اوس باید هڅه وشي چې افغان طالبانو ته په قطر کې دفتر پرانستل شي څو د ته زمینه برابر شي چې د سولې په هدف افغانان په خپلو کې خبرې وکړي. گروسمن چې کابل ته په دو ورځني سفر کې له افغان ولسمشر حامد کرزي او یو شمېر نورو له رتبه چارواکو سره له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه سلا مشورې کړې. پرون یې د بهرنیو چارو په وزارت کې په یوه خبري کنفرانس کې دغه راز وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره په لومړي ګام کې باید د افغانستان او قطر حکومتونو ترمنځ تماسونه ټینګ شي، خو هغه د طالبانو د دفتر د پرانستلو لپاره د ځینو شرایطو یادونه هم وکړه او ویې ویل په قطر کې د یو دفتر د پرانستلو لپاره موږ دې ته اړتیا لرو چې افغان طالبان په ډاګه اعلان کړي چې دوی نړیوال تروریزم غندي او په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسېدو لپاره د سولې ملاتړ کوي. طالبانو څه موده مخکې دا پړاګه کړې وه چې له امریکا سره یې ابتدایي خبرې ترسره کړي او غواړي چې په قطر کې د ځان لپاره سیاسي دفتر پرانیزي. طالبانو دغه راز له امریکا غوښتنه کړې وه چې د دوی یو شمېر بندیان دې له ګوانتنما زندان څخه خوشي او قطر ته دې واستوي. خاغلی ګروسمن د پښتنې په ځواب کې چې آیا له ګوانتنامو زندان څخه د یو شمېر طالب بندیانو د خوشې کېدو او قطر ته د هغوی د استولو په اړه پریکړه شوې او آیا امریکا د دوی کوم کسان خوشې کوي او په بدل کې له طالبانو څه توقع لري، له جزئیات ورکولو ډډه وکړه، خو دومره وویل چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او د دې کار د عملي کېدو لپاره باید ځینې کارونه ترسره شي. موږ تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. دا تاسو هر یو ته د حیرانتیا خبره نه ده چې دا مسله تر هر څه مخکې امریکا په قانون پورې تړلې ده چې له هغه سره سرخوري او پر دې مسلې باید له کانګرس سره هم مشوره وشي او منظوري ترلاسه شي. ډېر مسایل شته چې باید کار پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین جاوید لودین چې له ګروسمن سره یې په دې خبري کانفرنس کې حضور درلود، له ګوانتنامو زندان څخه د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه وویل چې که امریکا غواړي چې طالب بندیان خوشي کړي او قطر ته یې واستوي، افغان حکومت د دې اقدام ملاتړ کوي.
در صورت که دولت ایالات متحده امریکا تصمیم بگیره که زندانیا را انتقال بده به قطر، زندانیای طالبان، و چون این به معنی یک جا شدن از این افراد با خانواده هایشان است، در اونجا ما از این حمایت میکنیم.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو خاص استازي مارک ګروسمن وویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر کې ورته دا په ډاګه شوی چې ټول په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو زیاته یې کړه چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي او دې هدف ته په رسېدو کې امریکا او د سیمې هیوادونو له افغانانو سره مرسته کولی شي. هغه وویل لکه څنګه چې افغان مشرانو پرې تاکید کړی، د سولې بهیر باید پراخ وي او په هغه کې د جګړې ټولې خواوې شاملې وي. ګروسمن دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د حقانی شبکه هم په دغو خبرو کې شامله ده او امریکا له دې شبکې سره خبرې کړي او کنه، وویل امریکا له دې شبکې سره یو ځل خبرې کړي دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن مخکې ویلي وو، امریکا له حقانی شبکې سره یو ځل خبرې کړي، خو لکه څنګه چې افغانانو ویلي، زه هم په دې باور یم چې دا یو پراخه پروسه ده او وګورو چې دا خبرې څه نتیجه ورکوي او کنه. خو ګروسمن دا ونه ویل چې له حقانی شبکې سره خبرې څه وخت او چیرې ترسره شوې دي. د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې له یوې بلې مخالفې ډلې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي ګوند سره هم خبرې چټکې کړې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15,500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو ته مشال خبرونه اوري. د فرانس د دفاع وزیر افغان مشران ته ډاډ ورکړی چې هیواد به تر 2014 میلادي کال پورې او له هغه وروسته هم له افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي. ژیراد لانګ یو چې د کابل په شمال کې د ملي اردو د یوې سرتیری لخوا د سلورو فرانسوي سرتیرو له وجلو وروسته افغانستان ته راغلی، د زیارت په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر سره هم ملاقات کړی دی. د افغان ولسمشر سره د فرانس د دفاع وزیر د ملاقات په اړه نور تفصیل د کابل نه د حمید مومند په ریپورت کې.
افغان چارواکو د ولسمشر کرزی او د فرانسې د دفاع وزیر ترمنځ شوې خبرې رغنده بللې او ډاډ څرګند کړی چې په کاپیسا کې د فرانسوي سرتیرو د وژنې پیښه به د دواړو هیوادونو پراخېدونکې اړیکې زیانمنې نه کړي. دا څلور فرانسوي سرتیري د جمعې په ورځ د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د ملي اردو د یو سرتیري لخوا ووژل شول. د فرانسې د دفاع وزیر ګیرارډ لانګو چې له دې پیښې وروسته افغانستان ته په سفر راوتلی، د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت وین جانان موسازی په همدې ورځ په یوه خبری غونډه کې وویل چې د فرانسې د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
وزیر دفاع فرانسې یک بار
دیگر د فرانسې دفاع وزیر یو ځل بیا تر 2014 میلادي کال پورې او له هغې وروسته له افغانستان سره د همکاریو په ژمنه ټینګار وکړ. دا هم افغان دولت او هم د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر دی. تر دې مخکې فرانسوي مشرانو د ملي اردو د سرتیرې لخوا د فرانسوي سرتیرو وژنه د نه منلو وړ بللې وه او ګواښ یې کړی و که امنیتي شرایط سم نه شي نو له وخت نه مخکې به له افغانستان څخه د فرانسوي سرتیرو ویستل مطرح شي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې ټاکل شوې په راتلونکې اونۍ کې دواړه هیوادونه په خپله کې د ستراتیژیکو اړیکو سند هم لاسلیک کړي. له ارګماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د فرانسې د دفاع وزیر هیله څرګنده کړې چې د ستراتیژیکو اړیکو دا سند به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پیاوړې کړي. ښاغلی موسازی وویل چې په دې خبرو کې افغان لوري دا ډاډ هم ورکړی چې په فرانسوي سرتیرو د شوې حملې او له دې مخکې په رامنځته شوو دا ډول پیښو به پراخ تحقیقات وشي. د وای افغان ولسمشر د دې پیښې په اړه د یوې پراخې څېړنې په اړتیا ټینګار وکړ او دا ځکه چې دا لومړی ځل نه ده چې دا ډول پیښه رامنځته کېږي. په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا د دې پیښې د مسؤلیت د منلو وروسته د دې تحقیقاتو اړتیا احساسېږي چې باید ترسره شي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې فرانسوي سرتیری د ملي اردو د یو سرتیری لخوا په نښه کېږي، بلکې تر دې مخکې هم د هیواد په جنوب او ځینو نورو سیمو کې داسې پیښې لیدل شوې. که څه هم کتونکي د داسې پیښو یو اساسي علت د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو مخالفینو نفوذ بولي، خو د دفاع وزارت چارواکي به دا مسله ردوي او وایي چې تر ډېره رواني ناروغۍ د داسې پیښو سبب ګرځي. فرانسه اوس مهال په افغانستان کې سباندې 3,500 سرتیری لري چې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي او له 2001 میلادي کال را په دیخوا د دغه هیواد 80 سرتیری له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې وژل شوي دي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ری مشال ریډیو تاسو زمنګا په ویب پاڼه چې دغه پیغام کوم واوریدل په دغه باندې هم اوریدل شي او ډیر ریپورتونه ویډیو غانې تصویرونه کتلې هم شي. رازو یو بل ریپورت ته د یوې اندازې لمخه په پاکستان کې وسلوال طالبان د خپل وسلوالو کسانو او په پاکستان او نړۍ کې د ترهګرۍ د خرچې لپاره هر میاشت خواوشه 10 کروڑ روپو ته ضرورت لري. دا خرچه دوی څنګه پوره کوي؟ تفصیل اورو د مجید بابر په ریپورت کې.
د راپورونو تر مخه د پاکستان د قبیلی سیمو قدرتي شتمنۍ لکه ځنګلونه، ماربل، کوایله او نورې داسې ذخیرې دا مهال په دغو سیمو کې میشت وسلوال طالبان د خپلو وسلوالو د تنخواګانو او دې سره سره په پاکستان او نړۍ کې د ترهګرۍ د عملیاتو د خرچې لپاره کاروي. په پېښور کې د قبیلی چارو کارپوه او د دغو سیمو د امنیت پخوانی سیکرټري بریګډیر محمود شاه وایي چې د یوې اندازې تر مخه د وسلوالو طالبانو د یوې میاشتې خرچه 30 کروڑ روپۍ جوړیږي او چونکې د بهرنیو هیوادونو نه د چند او پیسو را غونډولو لاره اوس تر ډیره حده بنده شوې ده، نو ځکه وسلوال طالبان اوس د دغه خرچې د پوره کولو لپاره نورې ذریعې کاروي. د وای
اوس کو ډېر ځایونو کې د دې قبضه شته، لکه محمد ایجنسی کې زیارت ماربل چې کوم دی ډېر مشهور دی، د دې اوس د دې په قبضه کې نه دي. داسې په باجوړ کې داسې په سواد کې ځنګلونه لرګي دي وال او داسې نور کېدل، خو هغه د دې په کنټرول کې نشته. صرف شمالي وزستان کې میرالی سب ډویژن کې خاص کر د دې کنټرول دی، د روډ نه علاوه په علاقو کې اوس لږ ډېر داسې نور کې، لکه اوس دا خبره میاسته راځي چې دې وسلوالو سره پیسې کمی شي نشته ورسره، او په دې وجه باندې دې زیات اغوا برای تاوان او په هغې باندې پیسې اخلي او د پیسو لپاره لکه دې ډېرې هیلې چارې کوي. خیبر ایجنسی کې لشکر اسلام په یو ډېر لوی علاقه باندې کنټرول دی، او د هغې بنیادي وجه د دې جګړې اس خو دې وایي چې دا مبیاس کې د ایډیالوجي جنګ دی، لیکن د دغه پیسو لکه خیبر ایجنسی کې ډېر سمګلینګ کېږي او په دغه چک پوسټونو باندې ډېرې پیسې جمع کېږي.
د قبایلي سیمې کورمینا د پارلیمان غړی او د سفران د پارلیماني کمیټې چیرمین ساجد حسین توري وایي چې د خلکو تختونه او قدرتي شتمنونو علاوه وسلوال طالبان د پاکستان او افغانستان په پولا چې کوم د نشئی توکو سمګلینګ کیږي په هغه کې هم د دغو وسلوالو لوی برخه ده.
کوم وخت حالات خراب وو، مثلا سوات کې خراب وو، بل ایریاس کې خراب وو، ته کوم مطلب هلته کې زمونږ کوم د کوم هغه وسایل کوم لکه مثال کې ریسورس کوم نه جنگلات دي ورسره مربل دي ورسره مطلب هغه ځکه کوم مالداري خلک وو هغوی ته خکر برونه وو هغوی وچتوله ورسره ورسره کوم ډرګس دي افغانستان نه بس ان کېدو پاکستان د پاکستان او مختلف ممالک ته ځي په هغه کې مکمل د طالبانو کمپلیټ حصہ دی او ورسره ورسره کوم داسې لارې دي هغه دوی خپل ځانې پر کړي هغه لارې اوس پورې ډېر کم علاقې کې بند دي چلیږي او څه دي چا ته مطلب طالب چا ته جواب وغواړي چا ته جواب وکړي نه هغه علاقې کا مشر وي که هغې علاقې مطلب بزنس
اقتصاد پوه او خبریال اکرام هوتی وای چې د معلوماتو لمخه وسلوالو طالبانو د سوات، ملکند او دیر ځنګلونو نه 50,000 دنګې ونې وهلي دي او اوس د شمالي او جنوبي وزیرستان په پوله د شوال ځنګلونه هم وهلی کیږي.
قدر من اوریدونکو ورزو دیرتا چیرته چې د تیر کال سیلابونو خلک ډیر زیات ځپلی وو د خیبر پښتونخوا د دیر کوهستان د یو شمیر کلو اوسیدونکو زمیداران وایي تیر سیلابونو کې یې لوی زیان شوی چې پکې په خاص توګه د بخور نظام ډیر زیانمن شوی او دا راز نیغ په نیغه یې د ولسی خلکو ژوند متاثره کړی دی. د دیر کوهستان د زمیدارانو د حال نمو زموږ خبریال نیاز محمد خان په تفصیل خبروي.
د ضلعه دیر کوهستان سیمه چې په لکونو آبادی لري او غریزه سیمه ده د دغه سیمې اولس روزګار زیاتره زمیداره ده. دغه سیمه کې هر قسمه سبزیانې کیږي، ولې لوی فصلې الوګان او ټماټر دي چې د خوړنو په غاړه زمیدارانې کوي او زیاتره آمدن دغه فصلونو څخه اولس ترلاسه کوي. د کوهستان اوسیدونکي وایي چې تیر سیلابونو کې د نورو زیانونو سره سره د دوی زمیداری ته لوی زیان اوړېدلی دی. په دا اړه د سیمې یو څو زمیدارانو مشال ریډیو ته وویل.
دلته به ټماټر کېدا، دلته به لوګان کېدا، دلته به ګوپیان کېدا، دلته به مټر کېدا، څه قسمه سبزی چې هغه بټوله کېدا. سیلاب راغی زمونږ هغه سم ځمکې وی وړي، اوس زمونږ ځمکې ډېرې دي خو شړې دي، د اوبو مونږ ته تکلیف دی، اوبه نشته دی.
هغه خان زمیندارم کو په دې سیند په دې غاړه باندې دا کم سیند چې ځي که نه په دې غاړه باندې کم ځمکې نه هغه پاکې ختم کړې دي. ډالې راغلي دي، سعودي نه راغلي دي، دوبئی نه راغلی دی، ما ته پته ده انډیا نه راغلی دی، د امریکې نه راغلی دی، لندن نه راغلی دی، د جاپان نه راغلی دی، خو دلته میلاو شوی نه دی.
یو دوه اویا کلن شیری کاکا وایي چې د سیلابونو نه وړاندې د دوی ژوند ډیر زیات ښه و، اوس خو فصل دومره کم شوی دی چې د یو کال فصل بل کال ته نه رسي او دوی دومره مجبوره شوی دی چې د ساتنې ځناور یې ټول خرڅ کړل.
اوس تبا بربادي مخکې خیر وغمټو خپل عزیز رقم یو دانم بل دانه تر سیدا اوس زمونږ درک نشته که څه حکومت نه دی ډېر تباه شوی خلکو نه څه پیکج میکج راغلی باندې څه ګزاره کړې دي وي اوس په اوس نشته دی زمونږ په غواګانو په بیزو چیلو باندې مونږ پایو هغه ټول خرڅ شو خلکو په خېټو خوړی.
د ولس وینا دا چې په زمیداره کې لوی زیان اوبخور نظام ته رسېدلی دی، که چېرې دغه نظام بیا بحال کړی شي نو زمینداران به یو ځل بیا په خپلو خپو ودرېږي. د زمیندارانو مسلو په اړه د سیمې صوبایي اسمبلی غړی باچا صالح چې د حکومتي واکمنې ډلې پیپل پارټۍ سره تعلق لري وایي.
نو تیر شوي سیلاب کې دا چې ولې زموږ انتهایي ختمې شوې، ځمکې خرابې شوې، خو د هغې لپاره هر زمیندار ته هم پیسې میلاو شوي دي، یا په څه لږې روپۍ یا څه د حکومت د وسایلو دن نه هغه ته تقریبا 2-3 کروڑ روپۍ دي ته دغه میلاو شوي دي. خو ولو زموږ مسله موږ ته ده او انشاءالله ډېر زر دي چې څه ولې په دې کې قوم خپل مدد آپ ته هم ډېرې بیرته مرامت کړي خو نور پارسا په تعاون سره او ان شاء الله ډیر زړه مختلف انجوز شي مونږ هغه ته درخواستونه کوم زمونږ کمی ولی چي دي په دې بم ډیر زړه ته زړه خو د نیکسټ ایئر کې به دا ټول مکمل شي.
د ضلع دیر کوهستان دغه اولس وایي چې کچري زمیدارانو مسلو ته حکومت لږ پاملرنه وکړي نو د لکونو زمیدارانو روزګار به بیا پزی شي او د خوراکي شیانو قیمتونه به هم راکوس شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، دیر کوهستان.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس ورزو د پاکستان بلوچستان صوبې ته. د دې صوبې د موسمیاتو محکمه وایي د تیرو دوه ورځو راهیسې د صوبې په زیاتره سیمو کې بارانونه او واورې شوې دي. د سیمې خلک له یوې خوا دا واورې او بارانونه د بارانونو دغه لړۍ د اوږدې وچکالۍ په ختمولو کې یو مهمه ذریعه بولي، نو بلخوا وایي چې حمله دې وجې د یو شمېر ستونزو سره هم مخامخ شوې دي. نیاز مساخیل په نور تفصیل مخبروي.
کوټه هم د بلوچستان یو له هغو شارو او سیمو څخه ده چې سږکال له ډېرې مودې وروسته د واورې تر سپین څادر لاندې شوې. خلک وایي واورې د پریشانیو او ناامنیو په حالاتو کې دوی یو څه خوشاله کړي او یو څه یې پام ورغلط کړي. د کوټې یو اوسیدونکی په دغه اړه وایي:
تاریخ محمود، واوره خدای دې چې بس خوند کوي ډېر زیات، نو اوس به والا خوند نه اخو. دې بعد شیر به زو یار د یارانو دوستانو سره بس دا دې چې اوس خوشحاله یو، واوره سوې ده، ډېر خوند یې وکړي، ډېر کالو باز سوې.
یو بل کس چې د واورې ورېدو پر مهال د شنې چای په تیارولو بوخت و خپل احساسات سداسې راسره شریک کړل.
مانو ماج اکبر، وارو باران بیخی ډېر ښه خوند کوي، مردای ناس خپل شنې چای بخ کړی دی په شو، بالکل دا د زړه یخ ماتوي او تم د مر سره کوی سي په صحیح مانا ښه چای چمپاسن دی، ښه موسم ښه خوند کوي. او بازی میم ګډ ورځ به کولی دا مسجد روډ کې ناز غریبیم کوو، بس خپل ساتن تیرو.
دغه کس یاتوی له اوږدې وچکالی وروسته د واورې او بارانو دغه تازه لړۍ څخه به وضع یو څه برابر سي.
واورو خو ډېره ښه خوند کوي او آبادۍ ډېرې د واورې دي، د سارا لکې ګردي په واورو باندې آبادې دي، چې هغه آبادې نو ښارونه هم بیا آبادې.
هلته کلیوي خوا خلکو د واورو او بارانو پر ورېدو د خوشحالۍ څرګندونه کړې، خو ولې بلې خوا ته له وجې له ستونزو سره د مخامخېدو خبره هم کړې. د زیارت یې اوسېدونکی یعقوب کاکړ وایي له تېر ماښام څخه د زیارت کوټې لویه لار د واورو له وجې بنده ده.
محکمه
موسمیاتو د بلوچستان په زیاتره سیمو کې د بارانو او واورو ورېدو راپور ورکړی او پراتلونکي سلروي ساعته کې د نورو بارانو او واورو ورېدو پیشبیني هم کړي. تر اوسه د سیمو چارواکو له بارانو او واورو څخه د څه ځاني یا مالی تاوان راپور نه دی ورکړی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
قدر من اوریدونکو، د دې اعلان نو وړاندې مو واوریدل چې د پاکستان په زیاتره سیمو کې بارانونه او واوري شوې دي او اسې هم موسم ډیر یخ شوی دی. پاکستان کې د یخنۍ موسم سره سره د ماشومانو رنځونه یا ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. ډاکټران وایي چې د دې زیاتې شو ناروغۍ وجه یخ موسم دی. د ماشومانو د ناروغیو ماهر ډاکټر خالد خان میاندو ته په دې اړه کوم احتیاطي تدابیر خای د انیلا خالد په دې رپورت کې اورو.
د ملک په میدانی سیمو کې د بارانونو او غریزو علاقو کې د واوري ورېدو له وجې یخنی سیوا شوې ده او د ډاکټرانو د وینا تر مخه په هسپتالونو کې د ماشومانو په واډونو کې رش زیات شوې ده. ډاکټران وایي چې په ماشومانو کې خوریدونکو مرزونو غټه وجه یخ موسم او د میندو احتیاطي تدابیر نه خپلول دي. د ماشومانو د بیمارو ماهر ډاکټر خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې په ماشومانو کې د بریښت مرز نن سبا عام شکایت دی.
چې هغې ته برانکیولایټس او پښتو کې ورته بریخ بیماری وایي، بیا نمونیا بیماری ده، او بیا چې کومه دی نو کومو ماشومانو ته د مخکې نه چې د پوزې او د مرۍ الرجي او ځینې بیماریانې مطلب د سینې الرجي چې د ماشومانو دم هم ورته ویلی شي هغه هم ورته زیاتېږي، او دغه شانتې د شری بیماری فلا او د دې ټولو د سینې بیماریانو سره د ماشومانو کې د خېټې خرابېدل یو عام بیماری ده. نو دا څلور پنځمه بیماریانې دي چې دا د موسم د یخېدو د وجې نه ماشومانو کې نن سبا زیاتې.
واړه ماشومان د یخنۍ نه بس ساتلو لپاره میندو لا چې د کومو خبرو خیال ساتل ضروری دي هغې په اړه نوموړي وویل:
پلومبي دغه کې ماشومان د ماشومانو ډاکټر ته خودل پکار، او کور کې دا دی چې ماشومانو ته د ګرمې کمرې نه یخ ځای ته یو دم پرېنږدي، موسم دا چینجز نه لکون ته کې بچو ساتي، کمره ګرمه وساتي، خپل لاسونه ووینځي، او ماشومانو مخکې کله ټوخیږي نو خوله یو بل طرف ته کې، خوله په رومیال باندې پټه کي، او چې کوم ویکسین دي خاص کړه چې خپل ویکسین په کم وخت باندې لګول پکار دي چې هغه ویکسین لگی د دغه ډیره زیاتې فائدې دي.
ډاکټر خالد خان زیاته کړه چې باید میندې په ویل شوي احتیاطي تدابیرو سختۍ سره عمل وکړي او د کورنو نسخو نه دی ډډه وکړي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، دغه رپورٹ کې مو اوریدل چې میاندوله سپ کار دی ډاکټر صاحب کم تدبیرونه ورکړل، کم احتیاطي ګامونه یو خودل چې په کار دی د یخنۍ نه ټول خلک ځان وساتي، خو ماشومان چې د ګلونو په شان دي، نازک دي، ډیر کولې دي او ډیر زیات هغه کې برداشت کمی د سخت موسم یخ یا د ګرم موسم د برداشت. نو دغه مو اوریدل، امید ده چې سمره زمنګ میاندې خویان دي هغه به دغه پیغام اوریدلې، د خپل ماشومان په خیال ساتي. دا وخت په پیښور کې ماسپخین یو نیمه بجه ده. د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډی سوارو.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلټ الوتکو په برید کې 15 وسلوال وژل شوی دي. د راپورونو لمخې په پاکستان کې وسلوال طالبان په بمبي چودنو او ځانمرګي بریدونو کې کارونکي بمونو کې زهرجن کیمیایي مواد ګډوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد مارک ګراسمن د افغان طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په لړ کې افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل کې دی. افغان حکومت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به ولسمشر کرزی له یو شمېر هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو د ټینګولو په هدف یورپ ته ځي. نن به د مصر د نوي منتخب شوي پارلمان لومبنۍ غونډه کیږي. عرب لیگ د شام لپاره په یوه نوې تګلارې د اتفاق اعلان کړی دی. امریکا د یمن د واک لري کېدونکي ولسمشر علي عبدالله صالح ته د هیواد ته د ورتګ لپاره د ویزې ورکولو پخلی کړی دی. او د امریکا سمندري پوز ویلي دي چې د دوی یو بحري بیړه بغیر له حادثې د هرمز تنګي نه تیر شو او خلیج ته ننوته.
قدر من اوریدونکو، دا مجید بابر چې تاسو ته د خبرونو سرټکی وړاندې کړل. او اوس وخت را رسیدلی دی د مشال د مرکې چې تاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان برابر کړی دی.
ګران اوریدونکو، په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن په مشال مرکه کې موږ سره د پښتو ادب او پښتو ژبې نوموړی شاعر، ادیب او څېړنکار همیش خلیل صاحب دی. د هغې نه بعد د هغې د ژوند په حق لا، د هغې ادبي خدماتو په حق لا او بیا د هغې خیالاتو په حق لا تپوسونه کوو. همیش خلیل صاحب، کدا مراته وې چې تاسو دا سات څه عمر دی؟
یاره دغه وخت کې خو زما عمر چې ګوره کنه یو زر نه سو دیرش کې پیدا شوم په 1 اپریل باندې. نو خپل حساب کې دیرش یو شو نو او یا شو او یو د 2 میاشتې روان دي. دوه اتیا يم زما کال عمر روان دي.
همیش خلیل صاحب، دا سات تاسو په پیښور کې اوسېږئ، تاسو پلانونه ټاټو به یا تاسو کوم دي دیږي دلی وي او کوم سره تعلق لري؟
د پیښور په مشهور کری برتا کال کې پیدا شوم. خو زمو مشران چې کوم دي، اغا د افغانستان کې د جلال آباد سره میرزا خیل نوم یو دی، دا غي سره تعلق لري.
ته دا ایز دکړه مو کوم ځای کړی او بیا مو تعلیم مو سانه دي.
زه داسې د 15 کال شوبانو مور پلار بوتلم او پتا کال کې لوئر میډل سکول یې شپګما پورې الته یو مدرسه وا پاره کې زه داخل کمه. بیا مغلطه نه ما شپګم جمعه چې پاس کو بیا کالجیټ سکول تراغم الته پوم کې داخل شوم. کالجیټ کې تر لسمه پورې ما الته سبق ویلو. نو لسم می پاس کو، چې لسم می پاس کو بیا زه اسلامیا کالج کې یو لسم کې داخل. نو آغا سموده خدا سوم خو بیا زه بیمار شوم. او چې بیمار شوم نو آغا بیماری چې کوم آغا ډیر طول خوړو، نو په آغا وجه باندې ما مجبورانه سبق بیا پریخو. خو بیا رو داخل نشوم. نو لسم می پاس کړو، آغا زمانہ کې بچ چا لسم پاس کو نو خامخه کلرک به برتی کېدو. نو ما هم کوآپریټو سوسایټي یو دفتر چې په آغې کې درخواست ورکو، په آغې کې ز کلرک واخیستم. نو دا نو کری نظام خو خنه شو. نو بیا ما دا چلو کو چې پی ایف کنه دی کی کلرکانو ضرورت پیښ شو، اشتہار چاپ شو، الته لاړم ټیسټ اوټ دغه می ورک انټرویو می ورک ماغه کې ز پاشو ماغه بیا الته ولګیدم. بیا چلته ولګیدم خپل تک ما یو درې سلور کال ملازمت می کړ. خدا دې چې دغه وخت کې ز بالکل ظلمي ووم داسې کنه خیال می، یعنی ادبي خیالات می لرل، بل دی جبي سر زما ډیر مینه وا چې زبو بیا داسې مرګور سره کېدم چې هغه به بالکل یعنی پښتو ادبي ادب د ترکای د پاره به کارونه کول او دا به په حکومت باندې دغه زور اچولو چې پښتو ژبه چې کوم دا د سکولونو کې لازمی کوي بل دا سرکاري وګرځوي حکومتي ژبه کوي زما خلاف دغه خط لیکلو پی ایف دفتر تک نه چې دا سړی باندې بار بار کوي بیا یو ورځ لاړه منوال ته زموږ سپارډنټ د سیویلین کلرک هم کنه نو هغه بیا زره وختم دفتر ته ما ته تسکی مال سکو ما زه خود ته تاسو سره کار کوم وی خم دل وینا نور اکټیویټی ساسي ده وای مونږ ته خط لیکل شوې ده چې په دې بار مګ ما ویل خبردار چې زه خو شاعری ما شاعری کوم چې سمړ کې راځي هغه وایم که څوک په خوشحالي کې خپه کیږي وی زه لاړه غرق شوې له زه خپل کار کاوه بس هغه کې بیا دا چلو شو چې ځلې سیګډي ما په سي دفتر ته راغو زیونی ولم زی پکې تانی ته بوتلم الته زه ډېر دغه کم دا صورت وي ما سره سختی وکړه او دغه کول دا صورت وي تنګولم به کنه چې تاسو چا سره دغه دی تعلق دی او تاسو څوک لغړیو دا شر ما ورته هم دغه خبرو کوم ورته جبه زمام جبه د مال ته پښتون دی استاد استام جبه ده کنه د جبه د پاره کار کوم کدا ګونه یې زه ګناګار کدا دې د پاره زه حق غواړم د دې چې لکه د نورو جبه صحه کی که ازا غواړم نو کدا ګونه یې دا ګناګار بس دا ګنا کوم نور سره هغه کې بیا ډیره کیسه شو ډیره کیسه وګده شو زما رور د بهر نه زما د ازاده د پاره پیښور های کورټ کې الته درخواست ورکړه
مشال صاحب دا کوم خبره ده یعنی تاسو بندي شوې ده
دا 52-53 خبره ده 1952-1953 دا د وخت کې زه دوه شکاله نوم نو زه د جیل د بهر نه زما رور چې کوم د مشر رور هغه ریټوکو چې ریټوکو د صوبې های کورټ ز پریخوم خو چې پریخوم نو هغه کې چې د چیف سیکرټری بدنامي وشو دغه شو نو چیف سیکرټری زما د ریهای نه مخ کې هغه ته پته و چې راه کوي بس خو پښتنه نو هغه د مخ کې د پولیس ته خط لیکلی چې کدی ریها شي دا بیاونی شي هغه ز په های کورټ کې های کورټ ته بری کم چې زی بری کم به ګنا ثابت شوم دغه شو نو ما ته سی ای ډی انسپکټر راغو چې ستا وارنټ دی مونږ سره بیا لاړشه الته زما وکیل ولاړ او ارباب سکندر خان خو دې وبخي هغه ته ما ویلی هغه ویلی چې دې عدالت نه کوز نشي اوم دلته کې رور ته وای چې کړه دلته وروم دلته سمله اوم دلته دغه کې دلته دی نیوینې شه ولاندې بدونی شي بس مزه خو تل لاړشه فل بنچ فیصله ولا کړی چې په الته لاړشه وغیته وای دا خبرو کې چې ما خو بیا نشي از لاړم چې لاړم دوړه جن ناسو سلام می واچولو مال سی بخ ما بیا نشي راغلی دلته نو هغه چې شو هغه ویلی واسه زمو خدا کار وچی مونږه پریخو دا ریدا کار دی نو مونږ دې کې سو ویلی شو ویلی نو هغه دا چلو شو چې زه بیا دغه شوم عدالت کې بل مال زنه زما د بوم دلته ما نو هغه چې دا پتو لګی دا سټ ټلیفونو مې فون نه خپل جرنل مرنل ته هغه ته نو مال ته عدالت کې وشه چې زی عدالت کې ونی و بیا التار ته ات کړای واچولو دوباره جیل ته چې دوباره بوتلم نو التا ججان ته پتو لګی نو ججان پدې خپه شو هغه دا خو توهین عدالت دی کو عدالت کې سرنګ دی دی نو خیر هغه بیا هغه شو زی بوتلم جیل ته بوتلم چې جیل ته بوتلم چې هغه ته دا پتو و چې را دیوس دغه کې راشه جرګای کې جرګای کما هغه جرګای کې جرګه چې کما په هغه کې درې سرکاري افسران نو دی او کال کې دو 2000 روپے جرم کم مونږ بیا الټریټو کو چریټو کو بیا زپری خو ما چې بیا زپری خو ما بیا دی اگر دغه کو دا صورت وي په هغه فیصله سپریم کورټ ته یوړ سپریم کورټ هم زبری کم اغیم زبری کم نو بیا دا غینه راغم بیا داسې دما مرګرو ټول وات ماتي ول لکه سیاست کې دي مشرانو مشرانو راته ویل او سیاست ته نه تخلي ادب د پاره پیدا کړی دی خو خصوصا نصر سی چې زمو استاد مو زمو د کلی وو او یو ډله دغه جرګم جوړ کړو د پښتو ادب خدمت د پاره نو بیا زغه باغ ماته دا وی چې راځم دا پری د سیاست میسه ما زغه سیاست نه کوم زغه د پښتو ژبې په خدمت او پدی وجبانی ول ول راځه چې بل رنګ خدمت نو دا کلمی نسخه به مونږ را دغه کولی
تاسو دغه وخت سیاسی ګوند سره تړونو
او زبا خدای خدمتگار سره بلکې هغه ما صرف د ځان بشکول د پاره ځال ته غی سر شامل شوم ځکه چې یو ډله کې شینو خامخا ډله در باندې سټینډ اخلي کنه او دا سي چې आवाज یې نو څوک دی تاسو نه کې بیا نو بیا زی خرابولم
سومره واسطه پورې دا خدای خدمتگار سره تاسو تړلې وي
ير دی کې خو زر ډیر وخت 63 پورو ما دا سي کنه 63 پورو دی 63 کې زبلا ځل گرفتار شوم او زما خیال په پاکستان کې به داسې جیل نه چې ما پکې وخت نه تیر کړی یو پولیس افسر چې هغه زبې چې نیوم نه د کوټه لښکې به مې کوله نو کوټه لښکې ته هغه راغلی او نو زمانه کتابونه ورو نو ټوله د بی کتابونه ایراله نه راکول هغه دوه درې ځله لاړ مغله نو هغه سره به ملمانو یو ورځ بس زم په ځان پوه نه شوم ویل ملمانه دی ور سره مال خو ولا دوه درې ورځې مې ځای شو راغم چک میچک ما سیب تاسو زما کتابونه دی به شکان او مال ته کار کې کته ملمانه تلار مدام راځي
زخ دون اور لال مراغما کتابوں نہ رکھا دبی کتابوں نے کس دی چتا مانی سر اور چک میں دخ کر منڈے میں کرا بس بیا گئے نہ پتہ کمیونسٹ ولا لگے کہ دغه کی زټه رقم زی ہو نیو نو کہ ہر سوک بچت لے کہ بابو جان ته ہم باور سر زی نیو کہ با کمیونسٹ لا ہم باور سر زی نیو کہ با نیشنلسٹ نیو ولا نہ دغه کی بیم نیو ولا دغه کول
سوم رکی دو بند مکو
یارا ما تقریبا ډیر سر زی گرفتار شیم خو پرستی زل چکم نه ما درې کال کې تیر کړل او تقریبا دا شپږو کال به ما ټول چر جمع کې دا ستیر کله چرته دو کال چرته یو کال چرته شپږ میاشتې دغه سی چپور
شیر مو کم وخت شروع
شیر شیر خدا دې چې دا بالکل طالب علم په زمانہ کې ما او طالب علم په زمانہ کې به ما دا شیر نه میرو نه ما ګوډ جوړول دا سی خلکو ما ته ویل لکه ته خو شاعر ما شاعری کار سی خو به دا ما شوق دی دا سی اغه نه بس بیا رو 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 اغه دې مشاعری کو به شامل دې ما یو بل سره کانفرنسونو کې به ادبی کانفرنسونو کې به دغه کې د سیمینارونو کې به شامل دې ما
دا خپل دغه شعرونو سه یو شعر د تیار دی
شعرونه خو ماته یادېږي نه داسې کنه او داسې څه دی چې سب خایست او رنگینی و د بهار د ګلو سب خایست او رنگینی و د بهار د ګلو که په چمن زما د وینو سره رنگونه نه وي او تورو تیرو کې به تر تا در رسېدم څنګه کې مې په سترګو کې د اوښکو چراغونه نه وي داسې دغه مغه دي خو داسې ماته باقاعده یاد نه دي یادېږي نه ماته خپل هم نه یادېږي که چېرته هم د کاغذ نه وي
امیر صاحب دا ویل کېږي بلکې دا ګڼل کېږي چې شاعر یا شعری چې څوک کوي نو هغه خامخا مینه کوي نو هغه خپله ځوانۍ کې مو مینه کړې وه چا سره
یاره خبره ده دا خو ګوره نیچر دی بلکې ځواني وی کنه نو خامخا د دې مینې داسې مثال دی لکه فرض کا اوس ته چې د زړه نه د اواز شوځي کنه ته داسې یو ټک ورکه ستې یو ټټنګي ته ټک ورکه نو ته تاغه ته ټک ولګي ولګي هغه نو هغه نه اواز شوځي نو زړه چې د زړه سره ولګي کنه نو خامخا اواز کوي هغه مو خل چې کوم دی بیا د شعر په دغه کې رو استعمال وي
تاسو
د زړه سره لګیدل یاره د چا سره لګیدل او ستاسو نه دی لګیدل چا سره
نه ستاسو خبره
نه زما خبره مکه خبر ہے کہ دا خبر ہی خوشوک نہ کی پر خبر باندھ کنا
لکہ پڑو می درستا سوزڑ کر لگے دلو
یہ نے دا غز
داس عمر بسار
داس عمر بو زما شپار سول اس کال عمر
بیا استاد سو ہمیشہ واد بیا بخپل خو خ مو کو کلم کو
ولا وادی یو خبردار چ ز د دی پختو دومر پ دی مینا کی غرق تلو ما چ ما دا فیصلہ کړي و چ ز بو واد نہ کوم او ز بر دا ټول عمر چ کم دے دی توقف کوم دی دا پر ب کار کوم خو امور بیا غی برتر وخت وی لار خبرات وی لار صرف مور د زړه د پاره ما وادو کو کنه دا تقریبا زغه وخت یا سلوختو کارو ما چې ما واده کړو ځکه چې دا ما د خبره و ما د کوله رستو کوله خو هغه بس دونه مودګیره که ما رومبینه د کړو نو رومبینه به واده کړو خو نه ما د ګوره ک پدې کې پاتې شو هغه کې بس اخر هغه مور راتو جوړلو بس چې دغه کو نو بس مال بس ټکی ته زما درې بچی شوی دی کنه درې واړه زامن می یو چکم په ځوانه کې بیا چا قتل کو او یو چکم دی هغه دلته دی د دارګانو کاروبار کې او یو چې دی انګلند کې سره د خزي
همیش شب تاسو ادبی جون ته ورا شو او مې تصنیف مو سو تاسو د پښتنو لیکوالو خبرو
یاره خبردار چې تصنیف خبره کې کنه زما به ز پلسم جمعات کوم چې ما یو د شیرو کتاب لیکلو او دا غې نامه و نغمزار دا زما به تصنیف شیری او بیا چې کب ماو کو نو بیا هغه دغه زما سندری دا د شیری مجموعه زما او اخیری چې کوم د تروسه پوری نو هغه د خاپونه او خالونه دا زما درې شیری مجموعه دي چارګول په نوم باندې زما د افسانو مجموعه چاپ شوې ده او دینه علاوه تالیفات چې کوم دي نو هغه کې د دې اوسنو د دې دور د شاعرانو تذکره چې کوم ده دو جلد ده دا هغه نمونه دي پښتانه لیکوال اول ټو پښتانه لیکوال دویم ټو او دریم باندې کار کوم او دا رنگ دو تذکری دي د پخوانو کلاسیکی شاعرانو دي چې هغه د اورکه خزانه اول ټو ک اورکه خزانه دویم ټو تالیفاتونه علاوه بیا تحقیقات دي نو تحقیقاتو کې دا ټول نه کلاسیکی دیوانونه چې کوم نیما چاپ کړی او بیا په دې دیوانونو کې هغه دیوانونه چې هغه کې زموږ د پښتو ادب په تاریخ کې اډواغه چاپ
پیجندل نه نه دا غی ذکر نو اغي کدا شعران ما د کړی دی لکه خوشحال بابا باندې دونه کار شوی دی لیکن د کم کتاب چې پسلوی خلنه کې دلی کلی دی د پنجګنج نام حق پنجګنج یو کتاب دی چې هغه دا واړو واړو کتابونه دي فارسی د شاعرانو یو نام حق نومي چې خوشحال بابا اغه دا غی فارسی شعرو ترجمه په پښتو شعرو ترجمه کړ لیکن بیا ماته مکمل پلاس نه راغلی تقریبا یو 500 یو کم 500 شعرو نه پلاس راغلی اغه ما چاپ کړ یعنی دا داسې کتاب دی په خوشحال بابا باندې پیشدیګانی شو ارسی شو لیکن دا ما دا کړی چې د دې انکشاف چې کوم دی دا یې زما په وجه باندې شوی دی او د دین علاوه دیوان حسین د دیوان حسین د پکلی ازاری یو شعر تیر شوی چې د اورنګزیب بادشا په زمانه کې د دې شاعر خو بیدا د زمون ټول کلاسیکی شاعری چې تراوالی پاغې د عربی او د فارسی اثر دی لیکن دا حسین داسي شاعر دی چې په دې باندې د بلې ژبې اثر نشته بالکل خپل شعرونه نه د خپل پښتو کې د دا شعرونه ویلي دي د کلی دی هغه ما چاپ کړی دا غو ذکر نشته په پښتو ادب کې دا رنګ دغه چې کنه دیوانی سعید خټک دام په دې ځل ما د دې انکشاف کړی دی او دا شی نورم ډیر دی بلکې دا سم شوی دی چې فرق د خوشحال بابا کم کتابونو باندې ما دوباره کار کړی او ما د غکړی په کې مې اضافه کړی لکه چې فرض کا خوشحال بابا سوات نامه وا په دې ځل باندې کامل سه په تاریخ مرسه کې چاپ کا وا مو تاریخ مرسه کې او بیا د سید رسول رسا صاحب چې کوم دی هغه پار مغان خوشحال کې بالکل ما غن نقل کا دغه رم بیا حبيبي سه په کتابي شکل کې چاپ کا او بل اغا مهاغه وا خو یو قلمینو سماته په لاس راغه د پښتو کې د په کتابخانه کې د چما دغه سره دغه مقابله او کوبه کته تقریبا هغه کې اکیو نه زیات شعرونو اضافه پکې موقع دا اضافه هم د رحمان بابا دیوان چې کوم دی دغه کلیات دلته په خبر کې چاپ شوې دی او په افغانستان کې چاپ شوې دوه کلیاتو کې چې هغه ما مقابله او یو قلمي نسخه هغه سره مې ټول مقابله کې نو هغه د دوه شعرونو اضافه شو چې هغه تر اوسه پورې په د رحمان بابا په چاپ یو دیوان کې نشته ان په دې کلیات کې نشته او ځینې داسې شیرونه دي چې د هغه په هغه چاپ غزلو کې تر اوسه نه دی راغلی نو دا د ځینې زما یعنی اضافي کارونه او دا ډېر دغه مغدي نو ماته ستې نو ما تقریبا 12 ديارلس د کلاسیکي شاعرانو دیوانونه چې کوم دي هم مرتب کړی دي په هغه باندې مقدمه لیکلي دي او هغه مقدمه کې یعنی داخلي کوم داغه د جون حل بو یا کوم هغه وخت بو په هغه باندې ما تفسیری کړی بیا داغه په شیرونو باندې یعنی ما خپل څومره چې زمانہ کې دوه زپوې ده ما اغه هدف انما په باندې تفسیری کړی دی
مې سه تاسو پښتون لیکوال چې دی یا روکه خزانه بلکې داسې شاعران یا داسې لیکوال تاسو خلل شي چې اغه تاسو په ډیر کار کړی او اغه تاسو ته متاثر شوی
اصل کې اغه وخت چې ما په بیزل کم کار کړی په دې دیوانونو باندې کنه نو یو خدای چې ما تجربه نه و دومره کنه بل دومره علم نم زیات واقف نه ما نو اغه ما اوس دوباره صرف د اغه کتابونو باندې اړوم به مقدمی چې کوم لیکلي اغه د ساهو ادب پنوم باندې یو کتاب ما چاپ کړی دی چې د اغه د شیرونو انتخاب پکې شوی دی او بیا د مقدمو باندې ما نظر ثانی کړی دی یعنی کې ما ډیر اضافه کړی دی ځکه چې هغه روم به تحقیق داس یو شی دی چې دا سرته نرسي ځکه چې یو شی دی د را پیدا شو تا د اغه حواله او د اغه په حواله باندې تا پاره کې خپل خیال سرګن کو سموده پس یو بل شعر بل ذکر یو بل شاعری ذکر کی یو بل صداغه متعلق داسې کتابونو کې انکشافات را پیدا شي نو هغه بیا ته بیا چې دوباره کې روم پکې شامل دي دغه رنگ زازانو دغه یې تحقیق نه پوره کیږي تحقیق چې ارسورو کې دومره ډیره ده چې تاو کو یو بنیاد دی کې خو باقي به خلک راضی غي دي په باندې تعمیر کوي کنه
کلندر صاحب پټه خزانه جواب تاسو ورکړی دی هغه تحقیق کو تاسو تحقیق کو سره داسې
یاره خبردار چې کلندر صاحب ورسه چې کړی دی په خپل خیال یې خکړی دی خبر ورته وي خو خبردار چې ما چې هغه وکړو کنه او بیا با قلمینوس خو دا لکه ما قلمینوس خې ډیر زماده نظر تل نو ما ته پکې داسې شیزونه مخې تراغه چې هغه غلطو کلندر سیب غلط لیکلی وي د نو ما دا غي حواله ورکړه او ډیر دغه دی اوس ګوره کنه لکه د شهاب الدین غوري په دې وخت کې یو شاعر و چې هغه داغه دغه لیکلي قصیده لیکلې ده. په هغه قصیده کې هغه د اټک ذکر کړی دی. نو قلندر صاحب دا نقطه اوچته کا چې دا شهاب الدین غوري په وخت کې دا اټک نو چونکی دا اټک دوه ځل استعمال شوی دی نو دا چاروستو سړي لیکلې ده. هغې باندې ما تحقیق شروع نو ما دلاړم د پېښور یونیورسټۍ جغرافي ډپارټمنټ ته. نو هغه هلته کې یو داسې یو کتاب دی چې هغې کې د په هندوستان باندې چې کومو کومو بادشاهانو بادشاهي کړې ده هغه وخت کې د هغه په هغه ملک کې کم کم ځایونه شامل وو او کله تر کله پورې دا دغه کړې حکومت کړی دی. آ چې باغ د نقشو کتاب ټولو کتو تاسو یقین وکړئ چې شهاب الدین غوري وخت ته راغی. ما ځکه خبره خو د شهاب الدین غوري دغه کې ده. نو د شهاب الدین غوري نه مخکې چې کوم بادشاه تیر شوی نو هغه په نقشه کې لیکل اټکا یا هغې نه مخکې چې کوم تیر شوی و هغه هم لیکل اټکا اټک نو لیکلې. خو چې شهاب الدین د زمانې هغه نقشه ما وکته په هغه کې بالکل اټک لیکلې. ما دا پوینټ چې راوستو کنه نو هغه ټولو خلکو بیا ومنل. بلکې ما ته ډېرو خلکو چې ما په کار کولو نو ما ته ویل یاره ویل دا ټول دغه چې کوم دي دغه پټه خزانه فلمیزان دا دغه رد کېدی شي داسې دغه شته امکانات لیکن دې سره به څه کېده. مالته ګوره خدای کارونه ته ګوره ته صبر وکړه چې زه مکمل کړم تاته به وي. نو ما ټول پارسنګ کې د هغې نقشې ورکړي نقشې مې ورته خیلي درکړي چې دا په هغه وخت کې
همیشه دغه د څېړنې کار دپاره خو ډېر زیات کتاب کتل ډېر زیات کړو. څومره کتاب لوستنه به مو کوله څومره کار به
یاره خبردار اشاره تلم کنه. ما خو تاته وی کنه عشق چی کنه مینه هر څه سره کی کنه هغه هغې دپاره ته هره قرباني کولی شي. دې حقیقت د زما مینې سره ډېره پښتو سره زما ډېره زیاته مینه وه او ځواني مو هغه وخت کې دا تقریبا زه د اتلسو کالم د عمر کوم بیا چې ما دا نسخو باندې کال شروع کړی دی کنه. نو هغه چې چانه به م نسخه راوړه کنه نو زه به ورته د ماښام یا روټۍ به مې وخوړله او بیا به ورته کېناستم. تاسو په خدای یقین وکړئ چې سهار بانګ به وویلو او زه به نه پوهېدم د هغې کاپي کولو باندې کنه او بیا په هغې باندې کار کول او دا چې ډایرکټر صاحب خدای دې وبخښي هغه ته چا ویل چې تاسو دلته په اکیډمۍ کې ناستئ تاسو هم دا کار کوي او همېش هم کوي. تاسو سره دونه سټاف دی دونه تاسو خرچ کوي لګس کوي هغه سره سټاف شته نه هېڅ نشته دی او لګیا دی تاسو نه میاشت کې یو دیوان
دغه خبره مې کوله همېش صاحب چې تاسو لکه خامخا د دې پلټونکي بدلې مصرف په مکول خرچه دا به تاسو څنګه مطلب
دا ګوره زه تاسو یو خبره زه تاسو ګوره دې کې مونږ ته ډېر زیات مشکلات وو. مشکلات دا وو چې زه او نصر صاحب دواړو مونږ ته به چې پته لګېد چې یاره په فلانیزي کې قلمي نسخه ده نو هغه هم واچ لاندې و د سیډیو زم واچ د لاندې وم ځکه پرې خوم خو یې نه کنه په کلار. نو چې زه واچ د لاندې وم نو هغه به ماته دا ویلې زه خو دونه نه پوهېدم ملک وم هغه پوهېدو. نو مونږ به چې فرض کړه چار صدی ته چاله تلو نو مونږ به د اډې نه نه تلو مونږ به لاړو شیباغ سره به ودرېدو. نو چې د چار صدی بس به راغلته او پکې سواره شو ولې ځکه چې په اډه کې به سیډي ناستو نو مونږ خو هغه سیډي والا پېژندو چې مونږ به سواره شو هلته کې د چار صدی اډه کې سیډي ته به ټلیفون وکړو چې فلانې او فلانې دره وو نو بیا هغې به مونږ پسې واچ کولو چې مونږ به چېرته تلو بیا به هغې رپورټ کړلو کول به فلاني سره یې ولیدو فلاني سره یې ولیدو فلاني سره یې ولیدو. نو مونږ د هغې شي د ایوایډ کولو دپاره مونږ به یو میل مخکې د دغه نه ودرېدو د اډې نه. نو هغه هلته کې به بیا چې بس به راغو نو هلته خو به سیډي نه والا کنه هغه ته به ملاسو نه وو هلته به پکې سوارو شو لا به خپل کار به مکړو دوی ته به پته به نه لګېده نو مونږ به ترې نه راغو ځکه هغه ځکه هغه شاید به بیا هغه خلکو ته ډېر تکلیف ورسېده. بلې یو ډېر ضروري خبر تاسو اوس ما د حسین شاعر ذکر تاسو وکړو. دا حسین شاعر چې کوم دی دا یو جج وو هغه جج ته یو سائل راغو او هغه ویل چې دا زما د نیکه دا قلبي دیوان یې راوړو دا زما د نیکه د دیوان دی او د ده کومه دغه چې زه وارث یم نو دا ځمکه چې کومه دی فلاني قبضه کړې ده دا زما رسي او ثبوت یې دا دیوان دی. د هغه جج صاحب یو زه وو داسې ښه نوم یې هغه ناستو هغه دا کیس یې اورېدو نو هغه هغه دغه نه دیوان واخېستو داسې هغه چا چې راوړې وو کنه مخکې خو ما نه هېرېږي نه ملک مې دی پکلی اوسېږم سات یعنی ملک به پکلی دی. نو هغه ویل یخنه دا خو د پکلی شاعر دی کنه دا خو ستا نیکه نه دی هغه ته چې کوم یادې د بونیر لکه یادې یا د بلزي. بیا خیر زه خبر نه یم چې فیصله جسب څنګه وکړه لیکن هغه سړی نه مدعی نه یا مدعلی نه هغه نه دیوان هغه پبای واخشتو دا جد سیم زوی آم دا دی شوکیو دیر نو آغا مونگ تا پتو لگید دا غرنگی بیا مونگ لارو دا غنما دیوان رو آغا مکاپی کو آغا دا غکو دا رنگ
همیش سیب دا ماش زریعه ما مستوا تاسو خوبا رجات وقت با کتاب لستلو کو پا دا غسیرنو که کولو
ایرا سیر نه ملازمت ملازمت خو لارو ختم شو ماش زریعه دا وچی زمونگ سلک دیر زیو که داسی کواتر مواتری وی دا غیره بیا چې دا دیوانونه دا مونږ دا کوشش مشوي کنو بیا کتابونه به خلکو اخیسته زیات به اخیسته او نو هغه سره به زموږ گزاره روانه و داسې او زه ماغه روانې ما هغه زما ملګری استاد نصر صاحب د خدای وبخښي هغه وفات شو هغه تقریبا په پنځه شپېتم کې هغه غریبم چا وجلی و کنه او هغې نه پس او زه یوازې لګیا یم او د کار
دا کتاب لوستلو د څېړنې دا کار اوس هم کوې څومره وخت ورکوې
یاره دا داسې چلی کنه چې اوس خو ډېر نوزګار اوس خدا سرته یو خو د خلکو د انټرویو غانی دي کله د کابل له ټلیفون راشي کله د بی بی سی نه ټلیفون راشي کله د استاسو د مشال ریډیو نه راشي
امه سب د شعر او ادب نه نور سره مشغولتیا ده سو ټنګ ټکور سره مینشته
ولا د با میوزیک سره ډیره مینه او خو میوزیک زما ډیر زیات خوخي به انتها می خوخي او زه دا کله کله خدا پاک چې یو خواز درا کړی دا دونه شهرت دي چې پدې کرا کې پاغه دې برا کړی راته
سوق مو خوخي د چا مو کی دا زوړ وخت موسیقي مو خوخه دا
یاره دا ما زړه خوخه دا زما زړه موسیقي خوخه دا دا نه ما دا خاص گډي دل دی پوش التب منډه کی دلته برا منډه کی دلته به منډه کی سبا غیر پخوانه والا
خوخه دا زړه موسیقارانو کی سندرغاړو کی مو سوخ خو
ولا یو سبزلی جان استاد هغه بم خ خ اواز کړی ور کړو بل صوبت د مرغوزو کنه هغه ډیر خ اواز کنه او بیا د دې وسنو کی خو زما د خیال محمد ډیر خوخ دلشته خبره کی کشور سلطان میم ډیر زیاته خوخه دا
امیش تاسو خبر او کاتې تاسو د مازر یا کتاب او تاسو کتابونه لیکل ک نن سبا موږ ګورو د کتاب د اغستو هغه کم د غچو کم شوی دی کتاب خلک اوس ډیر ناخلی سوای په دې کلاس
یاره یو خبر تا کوم چې هغه موږ به کتابونه دیوانونه شاپ کول کنه دا یو تازه خبره کوم او دا خبره بل څوک نه کی زی کوم زی زکه کوم چې هغه وخت کې د افغانستان او د پاکستان په واسه کې سیاسي د اختلاف خو د بخوانو خو هغه وخت ډیر جاتو نو هغه با دیتا پی غور کولو چی مونگا سرا پختو طولنه دا مونگا پختو کتابونه چاپ کو التا دی پختانه لیکوال چی کم دی شهران چی اپا جیلونو که چی دار دیر زبردست پراپیگاندا باری کولا نواغی که بیادا چلو شو چی سردار رشید دی خودو بخی دلتا آی جی پی و کنه بیارست و وزیر علام پاتی شو آغا دا آغا و میا جعفر شا آغا دی پختو اکیدمه دا پر آغی دیر زیاد چگل کرو دیر زیاد کوشش کرو نو دا آغی پا کوشش با دی زبا خیر یو زر نه سوا پیزه پنسوس که دا اکیدمی چې کومه ده دا جوړه شوله او دغه رنګ د هغې اخله ټپکه خو دلته چې کومو کنه دلته کونسل چې کومو کنه هغه به دا کول چې د پښتو کوم کتاب به چاپ شو هر کتاب به چې چاپ شو هر رساله به چې چاپ شو پنځه سوه نه به کم نه اخیسته نو دا رنګ زموږ کتابونه به م اخیسته نو هغه خو پنځه سیه کتابونه چې تا نه والي خو هغې کې بل کتاب لم ګونجې شروع وته او تا د پاره هم ډېره فایده ورسېد نو هغې شي زمونږ مالي حالت لږ ښه کړی و هغه به دا اخیسته هغه دا په پښتو باندې یو ډېر لوی احسان و
امیش خلیل د پښتو ادب کې
بلوچستان یونیورسٹی نا پی ایچ ڈی تھیسس لکھلی شی آغا تقریباً تیار کلی دی او انشاءاللہ چا آغا پما باندی پی ایچ ڈی کی کنا
ما اوریدلی دی چې دلته باد پختو اکیڈمی کې چې کم د کون کیو یا پختو ڈپارٹمنٹ کې یا د یونیورسٹی پونتون کې غریبا اکثر ستاسو
دا بچی مارچا سر امداد کړی دی څوک چې راغلی دی ان ګوره زه خو پی ایچ ڈی نه یم کنه ما خو تاسو ته ویل زما خو تعلیم دومره نه دی کنه دی خو هر څه په دې ورکوي په ډیګری ورکوي ان زه معمولی بی ایم اس صرف کنه عام ما پرایویټ تور کړی دی او یو دار چې آنر ان پښتو دا ډیګری مسلرم آنر ان پښتو ما له څوک چې راغلی دی کنه ما دا سره مهنت کړی نو ما تاسو دا خبره کوله چې دلته زموږ ډیر پی ایچ ڈی ګان دي او هغه ته څوک دا دغه نه کوي لیکن زه پی ایچ ڈی نه چې زه ایم ایم نیم هغه ایم ای چې کوم وخت پښتو کې
کېدن ما ته چایل زر ایم یو کمال زما کتابونه په کورس کې راغلي زه په خپل کتابونو کې امتحان ورکوم زمانه پر د شرم خبره نه چم شو نو ایم ما په دې وجو نه کو او پی ایچ ڈی خو سوال نه پیدا کیږي نو هغه دا چې دغه چې کوم دی دا سورت ایریل سټڈی سینٹر دی نه یو جینې په سمندر خان باندې دغه کړي پی ایچ ڈی کړي او هغه د پاره باقاعده د هغه یو ډایریکټر ما ته خطر ولیکلو چې ته د دې کو سپروایزر لکه کنه ځکه ډیگری خو ونه ما سره نو کو سپروایزر نو هغه ما هغه سره کار وکړو هغه خدای شته هغه سره سپروایزر چې کوم هغه ټولو نه هغه غریبي ګیله کوله او ما سره ډیر زیاته خواري وکړه دغه مې کوله کتابونه به هغه خپل را پیدا کول ما ته به را کول ما به ورته پکې بیا په هغه باندې دغه لیکل نو زه هغه د پی ایچ ڈی استاد یم یو قسم کنه یو دغه دا سورته وي د انګلیش پروفیسر او رجسټرار هم پاتې شو په پیښور یونیورسيټي هغه په سوات نامه دغه هغه په انګریزي کې ترانسلیټ کوله نو هغه د ایم فیل ډیگری و نو هغه کوم زه د سپروایزر وم نو ایم فیل سپروایزر می کړ د پی ایچ ډی والو سپروایزر می کړ درته
خدای ډیگری نه سر نشته
نه ډیگری نشته
حمید صاحب تاسو د پښتو جرنالیزم کې صحافت کې هم کار کړی دی
دا هغه وخت څو وخت چې مونږه دا کمی خبرې مې وکړه کنه دا بیسیک دا بنیادی کار شروع کړو د دینه مخ کې زما یو رساله او تروزا چې هغه نو دوران دا دوران ما چلولو تقریبا لس یولس غنی چاپ شوی وي هغه نه پس بیا ما یو روزنامه باګرام په نوم باندې وسته او هغه صرف دا چې د افغانستان کې د روس چې راغلو او دلته کې کوم مهاجر راغلو یعنی دا هغه د سپورت د پاره یا هغه سره د همدردی د پاره یا د هغه کاست د رښتیا ویلو د پاره یو اخبار ما دغه کړو چې هغه په پښتو کې او باګرام نوم یې نو هغه ما چلولو خو چې څو وخت دا روس شکست خورو لاړو بس ما بند بیا به ضرورت نشته
په اخر کې څه پیغام ورکوي د مشال اوریدونکو ته
مشال رڼا خوري کنه تیرې لري کې د تیرو دښمنی نو زم د ظلم دښمنی ما او حق د پاره به نه نرسته کېږم تر څو چې زم ما حق وي قانونن اخلاقن هغه د پاره به جنګیږم او هغه د پاره به رڼاګانې خوروم او که جیل یو که ارسی وي هغه به برداشت کوم در کوم کوم څه څو بده وي کنه ما د پښتو شهید نشته د بخت د پښتو شهید نشته ما مړ کې چې د پښتو شهید څه مړ مې
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه